استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دولس بجی دی په د خبرونه کې به واوري. د کابل په هوایی ډګر کې لا هم بېساري ګڼه ګوڼه ده. پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ناټو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بام برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپل کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل،
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2001 کاله په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایډن اویداري د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شا او خوا 15 میلیارد ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیځ نښلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتیدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلسو کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 10.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2006 کال کې 13,309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28,000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړیدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا د مخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره چې په دې موضوع ور سره خبرې وکم. ان څه په کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه ورستي راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شې چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ور شم، هغه وایم چې په ورستیو کې لاغه ورځ نه چې طالبان کابل ته ننوتی دي، د طالبانو لویندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوی دی او ډیر کم هغه چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبري وکړي. خو داسې ریپورټونه شته دي چې د طالبانو مشران لنن ورځې په کابل کې راټولېږي. د فرانسې خبري اژانس او یو شمېر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په اړه ریپورټ ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، د کندهار کابل تتللې دي او د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړیدو خبري وکي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا ریپورت ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللی وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخانی جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحي د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادرم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځین نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخواني حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمېر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړیدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې رپورټونه هم خپاره کړي چې ګوندې سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دام کابل ته رسیدلی دی. خو دا رپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، ځکه تر اوسه پورې چا مقتدا نه دی تایید کړی چې دا رپورټونه سم دي که نه. طالبان درن ویلی چې په څو نویو کې نوې حکومت جوړې. دا خبره د دې ډلې غړي رویټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه اخیستل شوی، رویټرز اژانس سرګندوي چې حقوق پوهان، رویټرز اژانس ته د طالب چارواکي ویلي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوې حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو نویو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړې دي چې یو نوی ټولګډونه حکومت به چې د پخا په مقایسه به دي، یعنی د طالبانو د پخانی واکمنۍ په مقایسه به معتدله وي جوړي. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عیني وخت کې په شدت د حقوق کسانو د استلو بهیر روان دي چې یا بهرنیان دي او یا د امریکا په شمول د ناتو لغړی هیوادونو سره کار کړی دی. دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیر شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته لاغه لخند او ځن سره مخ شو چې په قطر کې دی اغه اډو یا دی اغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړی قدم کې د افغانستان نه استل کېدونکو افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا دی رسنیو ریپورټونو کې راغلل چې بحرینم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته باغه د موقتی لپاره ځای ورکي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتي چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسې نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسنادو ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کی او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دی هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کی. تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایدن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېده او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړې د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د هغه افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړي د دوی د استلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولای تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بل اخره څه وي، خو ویل چې له خپل ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
انسب په پنشیر کې د مقاومت خبره کې چې تیر ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته څیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی دی چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له ریپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان لډیر سخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې په پنشیر کې لمیش په ځنګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځانې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سولې لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخه وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحي د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. پرون موږ داسې ریپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډېر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتماً د طالبانو سره د یو جوړ جاړي لارې د پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوي د پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه ریپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او د سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعاوې کېږي چې موږ یې تاییدولی نه شو چې پولیسار ولسوالي بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وشل شوي دي. دغه ریپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډیره مننه کوروادان انسب. تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همدارس مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي هغه کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناتو سره همکاري کړي. د دواړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده او د دې لکبل په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره تر کار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼګونې ډکه سیمه جوړه شوې او په زرګونو افغانان ورټول شوي په دې تمه چې له افغانستان به بهر ووزي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خوې انتظار نه دی ختم شوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول شوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري ان تر دې چې ډیرایوی لا تقلبي اسناد جوړ کړی دي. خو بهرنۍ هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې به اسناد او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنکړل سي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپل افغان کارکونکو ته ویزه ورکړي او ژمنې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکونکو به له افغانستانه وباسي، خو د هوایي ډګر دینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼګونه د دې لامل سوي چې حقیقي کارکونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سخت ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼګونه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوي چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي او کې بخونکي ګاز وشیندل سي او په بیلابیلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړول لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې د مزمو پښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب بیان ذبیح الله مجاهد د وی خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅ څوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیڅ چا سره کار نه لري او هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړای دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګر بهر سیمه کنټرولوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او دغه متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زورګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل کچیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د شزو حقونه ورنکړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
دی ویزا او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سختي وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شو او د دې شرطونو لپل کې دوه سربه دوی مرستې تر لاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له شزو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونی او عمومي افای اعلان کړ او شمنه وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به شزو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویل دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوله سیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډې دو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې له وی اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14,000 کسان له افغانستان ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوسی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوس کې دا مهال 14 سیمه ییزې رادیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حل په دې راپور کې
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبريالانو یاد سرګندونی د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خوست کې د وی سیمه ییز رسنۍ خبريال نجيب احمد نجيب په خپلو خبرو کې وویل
نوې حکومت مغوښتنه دا چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم لی رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي، ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وی چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې هغه پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربېره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د اوسنۍ ورځ کې تاسو څخه خواهش کوم که کومه ستونزه مشکل پېښ شوی وي او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤولین اوس بالحال درته معین کړو د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
زموږ اخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځني صفه 12:15 نیوي اوري. اوسم یو مرکه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څنګه فشار راوستل شي. په کاناډا کې مشت سیاسي چارو لکارپو ډاکټر منیر احمد سره احمد شیبر مرکه کړی دی. شاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
کچېرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستل شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوي
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي. د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په یوه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستی طالبانو ته ورنکړي چې د هغه افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویل دي چې سباندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانونه طالبانو ته ورکړي هغه درولې دي. دغه فشارونه
چې د ډول اقتصادي فشار طالبانو باندې دي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو څخه هغه مجبور او مکلف دي چې د ولاره چاره به ګوري. د دې ډیر اسپانسر چې طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر اسپانسر چې طالبان په ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیزه اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي، دا فشار هم کښې دی په طالبان باندې راوړي. دې په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغه د خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وهي.
که چېرته همداسې وشتي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې مشته سیاسي چارو کارپو ډاکټر منیر احمد و.
بلتا مڑی مڑی تموت سا در درمان